مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري شپږم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار په امیر ساحل نه خبرونه اورو.
هند پر پاکستان غږ کړی چې د پټان کوټ په حمله کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي په غلام خان لار دی په خوست کې میشت کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. او عراق وایي د تهران او ریاض کړکیچ هواري لپاره منځګړی کیږي. بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر خپل پاکستانی سیال نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډه په حمله کې د ککړو کسانو او تنظیم ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. مودی وایي په دې لړ کې پاکستان ته د اقدام وړ معلومات سپارلي. هلته د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي وسلوالو ته به د دې اجازه نکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل اغیزمن کړي. بیان ذاتوي پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس بشپړې پلټنې کوي. د خالی یا چهارشنبه د شنبه پر سهار وختي وسلوالو له پاکستان سره پر پوله د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډه برید وکړ چې پکې و سرتیری ووژل شو. هند شک لري چې دا حمله جیش محمد ډلې کړي، خو رپورټونه وایي د حملې ذمواري کشمیر جهاد کونسل نومي ډلې منلې ده. د شمالي وزیرستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځ غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر نظردین وزیر مشال رډو ته وویل وزیرستانیان د عملیاتو له کبله خوست ته کډه شوي.
دولکا آئی ڈی پیز پا افغانستان کے دے مونگ ورونا پرتا دی آغا دا دے غلام خان پا چیک پوزٹ بندے دے واپسے بندو بستا حکومت و توقو آرمی آغا پا مرزی ندی تللی آدے آپریشن دے واجے او دے ملک تے خاطرہ چہ دلتا ٹرانسپورٹ ہونا چہ دے بنو تر اگلی.
د وزیرستان سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې کورنیو ته د نغدو پیسو ورکولو بندې مرستې دی ورته بیا پیل کړي. د پاکستان وفاقي یا صوبایي حکومت د کډوالو مشرانو غوښتنو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکا د قبایلي سیمو له کروندګرانو سره د تخمونو او سرو مرسته کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا مرستې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډي کړې دي. بیان زیاتوي قبایلي سیمو ته له 18,000 څخه زیاتو ستنېدونکو کډوالو ته یې تخمونه او سرې ورکړي دي چې ښه فصلونه ترلاسه کړي او د ژوند اقتصادي حالت یې ښه شي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ نن مشال راډیو ته ویل دا مرستې کرمې، خیبر او شمالي وزیرستان ته ستنېدونکو کډوالو ته ورکړل شوې دي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته ویل په نننۍ بمي چاودنه کې یو ملکی وګړی او دوه امنیتي سرتیري ژوبل هم دي. دی وایي تر دې پیښې وروسته د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 340 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال ژوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي د عملیات د هغو سیمو نیولو لپاره روان دي چې دا وخت د وسلوالو تر واک لاندې دي. وسلوالو د هلمند ولایتي چارواکو دعوو په اړه لا څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ کم کړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه.
موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې کمې کړي او اړیکې ښې کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه د سعودي او ایران ترمنځ لمودي راهیسې نیابتي کړکیچ او جګړې روانې دي، خو د سخت دریځې مفکوري او د داعش او نورو وسلوالو ډلو پیدا کېدو دا حالات نور پسې خراب کړي دي. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفری نن دا خبره له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. ظریف ویل سعودي عرب په سیمه کې د کړکیچ زیاتولو او تهران یې د ختمولو هڅه کوي. د ویل د کړکیچ پیدا کول د ځواک نه بلکې کمزوري ښکارندوی کوي. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې جعفری هڅه کوي چې د خبرو اترو او د ډیپلوماټیک رول له لارې د نفاق پیدا کولو هڅو مخنیوي وکړي چې سیمه له خپل وسنۍ ننګونې بهر وځي. څو ورځې مخکې په ایران کې قهرجن مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګرۍ ورننوتل چې تر دې وروسته ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړل. ایرانیانو په سعودي عرب کې یو شیعه عالم ته د مرګ سزا پر ورکولو احتجاج کاوه. ریاض وایي شیخ نمر ان نمر ته یې د ترهګرۍ په تور د مرګ سزا ورکړې ده. شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینې کړې دي. هیواد د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمیر هیوادونه نن د تجربې له ځای سره نږدې یوه معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجې د دې زلزلې زور 15.1 و او دا د پونګیری اټومي ازموینې له ځای سره نږدې شوې چې ښایي د هایډروجن بم تجربه شوې وي. که د دې پخلی وشي نو دا به د شمالي کوریا لخوا څلورمه هغه اټومي ازموینه وي چې د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه او د اټومي وسلو جوړولو په ترڅ کې د لوی پرمختګ ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی یې سخته غندنه کړې او دا کار یې د هغه هیواد امنیت ته ګواښ بللی چې د ده په وینا د هیڅ زغم وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه اوس تاسې له رابی اکرم خانه د اسعارو یا کرنسیو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه خرڅول کیږي او په 1.6 روپیه او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او 25 پیسې او په 1.55 روپیه او 90 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 90 پیسې او په 1.5 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 80 پیسې او په 1 روپیه او 20 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 201 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 203 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ پېښور بنو په کوټه کې د خال خال باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات شل، بنو کې 3 او په کوټه کې 1 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به دا اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې عمل ته زیان ورسوي.
دا خپله سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نمر دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی، خو هغه موږ ته کوم ثبوتونه راکړي. یا
د شمالي وزیرستان به کور کړل شي وي. کډوال وایي صوبای حکومت ته د مالی مرستو لوزونه سر ته ورسوي.
3000 روپۍ د هر خاندان لپاره 2000 روپۍ دي، باقي 1800 روپۍ په دې باندې پته شوی دي. او کچېرې دا نه باندې جاری نکړلې د دې لپاره امیر بارفور یو احتجاج کی.
او یو ان سی آر وای هله لري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدت 2 نور هم وغځوي.
نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي، نو چې دوی به اوس 2 کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې 2 لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ خپل هندي سیال نریندر مودي ته په ټلیفون وکړه او په پټانکوټ کې د هند پر پوځي اډې د پوځیانو پر وژلو غمرازي و سره څرګند کړه. بلخوا د هند وزیر اعظم ویلي پر نواز شریف یې ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم پر ضد سمدستي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد مشال لیډو خبریاله رابیا اکرم خان را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې خپل هندي هم منصب ته د پټانکوټ د پوځي اډې د حملې په تحقیقاتو کې د مکمل مرستې باور ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په برید کې په ځاني او مالی زیان د افسوس څرګندونه کړې ده او د هند وزیر اعظم ته یې باور ورکړو چې پاکستان به د هند حکومت له اړخه د ورکړې شویو معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسله وال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. بلخوا د فونی خبرو ورستو د هند وزیر اعظم هاوس لاړه جاری شوی خبر پانی په وینا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټانکوټ پر پوسی اډې د بریسې مبارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایي غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم لاړه جاری شوی خبر پانی په وینا چې نوې ډیلی د بریټ په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات پاکستان سره شریک کړي دي. د بیان تر مخه چې وزیر اعظم مودی د دې بریس سره تړلې د ذمہوارو تنظیمونو او انفرادي کسانو خلاف په کوټلي کاروایي زور ورکړی دی. د هند وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هم منصب باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. هند لاړه پاکستان ته ورکړی شوی معلوماتو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی کرنل خالد منیر وایي
دا ښه سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نه موږ دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی. خو هغه موږ ته کوم ثبوتونه راکړي یا چې کوم انفارمیشن راکړي دی پاکستان په هغه باندې لګی دی کار کوي نو دا یو ښه دغه دی چې بدای دین چې دواړه ملکونه یو بل باندې الزامات لګی او جګړه کوي. یو کدی دلته موږ دهشتګردي دغه دی هغه دا کړی دی هغه لاړ دی دا کړی دی او پاکستان کې تعلق موږ سم دهشتګردو پسې لګی او موږ فائدہ دا پدې.
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک هم دې لړکی سیاتوي
اوس دا دی چې کم از کم زه غنمه چې دا مخکې تل دی انډیا کې د پاکستان خوا شک نظر وساتلو او وایي چې ټلیفونونه او دا کې سوي هغه پاکستان کې وایسل او پاکستان واسه دا وی چې او موږ انویسټیګیټ کوو موږ ګورو پدې کې او دې کې کوپریشن کوو او په پاکستان په یوه معنی کې دې کوپریشن وکړي نو دا به د دې تعلقات ماشاله یو قدم نه دو درې غما مخکبوږي او هغه اټیټیوډ کې چینج راکړي شي پوسیبلیټی شته کو پاکستان اوس په دې باندې د بیان باندې عمل وکړي.
یاد دې چې د تیرې هفتې په ورځ د هند په پټانکوټ پولیسي اډې وسلوال برج شو چې پکې وو هندي پولیسان او شپږ وسلوال وژل شوي وو. هند شکلري چې په دې برید کې پاکستان میشته وسلوال ډله جیش محمد ده. د راپورونو تر مخه د هند په پټانکوټ پولیسي اډې برید ذمہواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سیاسي اتحاد په نوم د شمالي وزیرستان سیاسي مشرانو په پیښور پریس کلب کې د چهار شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت وفاقی حکومت او پولیټیکل انتظامین یو شمیر غوښتنې کړې دي. دوی له خیبر پښتونخوا د حکومت غوښتنه کړې چې د خپل اعلان سره سم د تیرو ولسم میاشتو مالی مرستې دوی ته ورکړې شي او په شمالي وزیرستان کې د پتګ راتګ د ټکس اخیستلو نه پولیټیکل انتظامیا ډډه وکړي او په پوځي عملیاتو کې د وران شو کورونو او بازارونو د سامانونو د خرڅولو نه هم ډډه وکړي شي او افغانستان ته کډه شي ته شمالي وزیرستان خلکو ته د غلام خان په لار د واپسلو اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د غلام غوس ناورو.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد د خبري غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل
میشته په شروع کې د وزیر اعلی او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب د میډیا وازی ای ڈی پی د پورا اعلان کړی و 3000 روپۍ د هار خاندان د پورا 2000 روپۍ دي باقي 1200 روپۍ په دې باندې پته شوې دي او کچره دا نه باندې جاری نکړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج
او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجي 200 خلک افغانستان ته کډه شوی دي او دغه خلکو ته دي د بنو پلار نه بلکې د غلام خان پلار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي.
200 ائی ڈی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروت دي هغه په مرزي نه دي تللی اده اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطر چې دلته ترانسپورت هو نه چې ته بنو ترغلی وای
او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنونه د شمالي وزیرستان په لاره دی پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازه نامې په نوم د مالی اغستلونه ډډه وکړي.
غونډه کشمیر زګه ورته یي چې معاصره خلک ته چې هغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې تبي مور وروري او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز داخله شي په دا باندې 12000 نه اوخله 15000 راسه ټیکس دې میز ډېر پر زور مزمات کی سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان
او د جمعیت علما اسلام حافظ پرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دي په پوزي عملیاتو کې د اوران شوی کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي.
زموږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت سشای چې دا بهر ته لاړ نشي نه بنو ته نه بلې لګی ته دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي مهرباني ده.
دین وړاندې د دې غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان بې کور شوی خلکو یو شمیر احتجاجي مظاهره هم ترسره کړي دي، خو تر دې دمه دولتي چارواکو د شمالي وزیرستان د اولس دې غوښتنو ته څه پاملرنه نه ده کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په ګډون نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د ریس خپل کړي چې ګینی مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې ټولې اسانتیاوي پنجاب ته اړولې دي. په داسې حال کې زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې د مرکزی حکومت پر ضد به سخت احتجاجي تحریک پیلوي، خو بیا مرکزی حکومت وخت په وخت راهدارې د لارې د اړولو تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی نه.
د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د تیرو سوروزو په بیانونو کې وویل چې وفاقي حکومت کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب تیرول غواړي او کار یې په هم پیل کړی دی، او کدا چې وښونو د اقتصادي راهداري مخې نیولو لپاره بعد دوی حکومت سخت ګامونه پورته کړي. د وزیر الله د بیانونو وروسته د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو هم د کاشغر گوادر لارې اړولو پر ضد خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. د قامی وطن پارټۍ جنرل سیکرټري هاشم بابر وایي چې مرکزی حکومت مدام د خیبر پختونخوا اولس ته خپل حق نه دی ورکړی، خو دا ځل به مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ پنجاب ته اړولو ته نه پرېږدي.
فیصله دا ده او دا زموږ د منشور آیټم نمبر 1 دی، اوس چې موږ به هر قسم لا قانوني پارلیماني هر قسم لا جسانه موږ واسطه اب کو او کني کیږي نو بیا به موږ میدان ته راوځو او سټریټ ایجیټیشن وکړو چې تر څو پورې په پارلیمنت کې د نور صوبو یو متوازن نمائندگی نوی او د پنجاب بروت میجورټی وی لدی به همیشه موږ نه غلط فیصله اخلي.
د عوامي نشل ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټری سردار حسین بابک وای چې د کاشغر گوادر راهداري په منسوبه کې د مرکزی حکومت درغلی دوی له اول ورځې په ګوته کړی و او د نورو سیاسي ګوندونو راپورته کې دوه سره د خپل حق تر لاسه کولو غږ به نور هم پیاوړی شي.
دا عوامي نشل پارټي ډېر په سخت موقف سره پدې ولاړه ده. اوس د خوشاله خبردار چې د دې صوبې ټول سیاسي مذهبي جماعتونو هم زموږ دا موقف تقلید وکړو. امید ده ان شاء الله چې په دې مسله باندې زموږ چې کوم اتفاق پیدا شوی دی مرکزی حکومت به په دې مجبور کړو چې مغربي روټ چې کوم دی هغه په خپل شکل کې پغې باندې کار شروع کړي او فاټا، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د پنجاب پسماندا علاقې کې ادارې استفاده وکړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پختونخوا سیکرټري اطلاعات جلیل جان وای چې د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري د لارې په اړه د اولس او سیاسي ګوندونو د تحفظاتو لامل یې د زیارت پروس ټول ګوندیز غونډه راوبللې ده تر څو د صوبې د حق لپاره ټول ګوندونه یو شي.
موږ تاسو ته کوم چې دا आवाज چې ځان تاسو کوم او پارتيزان تاسو کې طریقې ځان تاسو کې انتظام تاسو کې دا आवाज به یو مشترکې وي. ګورځي طریقې انصاف سره تم ویلا کړی دا ان پی تم کړی دا پیپل پارٹی تم کړی دا شرپاو تم کړی دا قومي وطن پارٹی تم کړی دا مسلم لیگ کاف او نون ټول تم کړی دا کومه یو پارٹی مې پرې شي کم پارلیمنت کې ټول ویل جازو یو مې دی ویل چې نه مسلم لیگ نون ظفر اقبال جګړه یا ورشي یا پیسہ بچار شي.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان هم د نه پروز یو خبري غونډه کې وویل چې د دوی ګوند باندې اقتصادي راهداري د لارې اړولو پر ضد د جمعې پروز د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي او که ضرورت را پیښ شو نو تر اسلام آباد به لاریون کوي او د پارلمان د ودانې مخې ته به احتجاجي ناشته هم پیلوي. خو بیا مرکزی حکومت دغه ټول تورونه وار په وار رد کړی دي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا صوبایي وزیر احسن اقبال د تیر ګل پرواز یو ځل بیا د قامی سملې په تل اویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري منصوبې کې خندان اچون کې د خارجي دشمنانو په لار روان دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو لپاره د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي په خبره په 2014 کال کې په ټوله قبایلی سیمو کې 101 اتیا پولیو کیسونه او بیا په 2015 کال کې 14 پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا قبایلی سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي په وینا د تیر کال په نسبت په کال 2015 کې په قبایلی سیمو کې د پولیو صرف 14 کیسونه مخې ته راغلي دي، کوم چې د په وینا په ټوله فاټا کې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول او بیا د پولیو مهم د مخکې په نسبت ښه کول وو. پېښور کې د فاټا پولیو ایمرجنسی سنټر ویان عقیل احمد مشال ریډیو ته وویل د دوی د ادارې د لوړ پولو چارواکو یو غونډه کې د خبره په ګوته شوه چې 2015 کال کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په شمول ټول قبایلی سیمو کې دا پولیو کمپاین ډیر په کامیابۍ سره روان دی چې نتیجه کې په ټوله فاټا کې د پولیو کیسونه کم شوي دي.
په 2014 کې یو کم یو سل اتیا کیسز مخې ته راغلي په فاټا او ایف آر ایس کې، او 2015 کې صرف او صرف 14 کیسونه 16 کیسونه چې کمزنو فاټا او ایف آر کې مخې ته راغلي دی. بهتری کې یو غټ اهم کردار چې کم دنو رسائی چې کم دنو هغه ډیر کردار دی، ولې چې 2014 کې ډیر علاقو ته رسائی نه
و. عقیل احمد زیاته کړه چې د ضرب عضب فوجي عملیاتو په وجا به کور شوی ماشومان ته د پولیو قطرې په کیم دننه یا بندوبستي علاقو کې اوښوي، او دغه شان د امنیتی ځواکونو په مرسته په ټوله قبایلی سیمو کې کور کور ته د پولیو ټیمونه او چارواکي ورسېدل.
کال چې کم دنو وزیرستان کې هم کمپین خو بهتره و چلی دا، او هغه کې غټه خبره دا ده چې کور په کور چې کم دنو ویکسین چې کم کمپیننګ طریقه ده، او زوم په سکال په نات وزیرستان کې شروعات هغه شوه ده کنه، نو دا هم یو غټ او اهم خبر و په دې لحاظ باندې. سکال له یو کیس چې کم دنو نات وزیرستان نه میرې لینا مخې ته راغلی ده.
د یو پښتنې په جواب کې د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې ویان وویل چې 2015 کې د پولیو کیسونه په خیبر، شمالي وزیرستان او د پېښور نیم قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي.
هغه علاقې چې کمدنو د خیبر کې دي، سعود کې دي، دا یو کیس چې کمدنو د نارت راغلی، او سدوا ایف آر پېښور نه راغلي، لکه سعود کې بیرمل او لدا شو هغه نه مخې ته راغلي. دا دوه کیسز د کشانت خیبر کې جمرود د باړه د
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د صحت نړیوال ادارې دا خیبر پښتونخوا پېښور سره سره د قبایلی سیمو خیبر ایجنسی وزیرستان د بنو او پېښور نیم قبایلی سیمې دا پولیو رنز او وایرس لپاره خطرناک ګرځولې وي، چرته چې د چارواکو په وینا اوس د پولیو کیسونه کم شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا د قبایلی سیمو بې کوره کړل شو خلکو په واپسې باندې دغه سیمو کاروندګرو ته د فصلونو ښه کولو او د معاشي پرمختګ لپاره د تخمونو او د سرو په ګډون نورې زرعي مرستې کړې دي. وایي چې راتلونکي کې به هم دغه سلسله جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې امریکا د یو ایس ایډ په مرسته د قبایلی سیمو د 3000 زیاتو بې کوره شوو کروندګرو ته خپل علاقو ته د واپسۍ وروسته زرعي مرستې ورکړې دي چې پکې تخمونه، سری او نور زرعي شیان شامل دي. د خبر پانه په وینا چې دوی کوشش کوي راتلونکي د اوړي په فصلونو کې قبایلی زمیندارانو ته ګټه ترلاسه شي، او هم په دې وجې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 14000 55 د قبیلی سیمو کروندګرو ته د غنمو او سبزو تخمونه او سری ورکړی دي. خبر پانه لیکي د فاټل سیکرټریټ په وینا چې د روان کال د دسمبر میاشت پورې به 3,11,000 بی کور شوی کورنۍ خپل سیمو ته ستنیږي او په دې کې زیاتره واړه کروندګر دي. نو امریکا غواړي چې د دوی د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د پاکستان مرسته وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټل د سیکرټریټ د ویان فضل الله نه تپوس وکړو نو هغه وی
هغه خلک چې کوم بے کور شوی دي، چې کوم قبایلی متاثرین دي، چې اخی د اپریشن نه چې ده نو هغه زمونږ د پیښور او دغه نور هم تراغلی دي. غی ته چې ده نو دا سامان هغه ته تقسیم شوی دی. په دې کې چې ده نو د کور ایجنسی، بالاکه خیبر ایجنسی او ساوت وزیرستان کې چې ده نو زمونږ دا توخه دا فرټلایزر چې سره وته ویل شي او زمونږ چې ده نور کوم ویجیټیبل کیټ دي نو دا چې ده تقریبا د 6,000 خاندانونو چې دي کوم هغه کې ته دا سامان ورکړی شوی دی. هغه د ربی سیزن د پاره چې نو کار کروندو کی په دې لړ کې زمونږ د جایکا یو ایس ایډ او ډیفټ چې ګم دي د درې واړې ایجنسی دي مونږ ته په دې کې سپورټ راکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د شمالي وزیرستان د ایدک سیمې د یو بې کور شوی تن تسلیم خان نه تاسو وکړو نو هغه وی چې دوی ته د واپسې رسو د ډیرو زری آلاتو او د تخمونو ضرورت دی، باید چې د دوی په دې لړ کې نورې مرستې هم وکړل شي. نو وړي زیاته کړه
مونږ کو چې واپسې شوی دا مونږ ته صرف یو گندم والا تخم ملو شوی دا، باقی هم داسې ډیر تخمونه دي چې هغه لکه سبزی شو داسې جوار شو هر قسم چې څومره تخم د دې مونږ ته بیا هم ضرورت ده. دا چې مونږ ته ټول ملو شي نو دا به ډیره زیاته پیدا وي. سرې خو مونږ ته ډیر زیات ضرورت ده ځکه چې مونږ یو یو نیم کال د مونږ ځمکه دغسې پرتې دي، بس اسپرے هم ضرورت شي نو دې ته چې مونږ ته سره ملو شي د زمیندارانو ته به زیات هم ملو شي.
خبر پانه زیاتوي له دې سربیره به یو ایس ایډ د اقوام متحده د فوډ اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن په مرسته 50,000 واپس تلونکو زمینداران ته د راتلونکي درې فصلونو لپاره مرستې او دا شان بدوی ته تربیه هم ورکولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده 2 کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ فیصله د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 د دسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپیرن له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسیدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 3 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1,50,000 افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 1 یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ وکي او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس 2 کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. کاس هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه له غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا خاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وایي
اوس څه کوم دی، اوس یونیسیار دغه رنګ څه پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غځول کیږي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په روان یو سات کې ته مشال ته رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو اوریدلې مه هیروي. د مازیګر څلور نیمه بجې کیدونکي لومړی لنډ خبرونه د پامیر ساحل ناورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر پاکستانی سیال نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډه په حمله کې د ککړو کسانو تنظیم پر ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. د شمالي وزیرستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځ غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. امریکا د قبایلي سیمو له کاروندګرانو سره د تخمونو او سرو مرسته کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د مرستې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډي کړې دي او بیان زیاتوي قبایلي سیمو ته له 13,000 څخه زیات ستنېدونکو کډوالو ته تخمونه او سرې ورکړي دي. د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي. د دې حملې پړه چانه د منلې. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 43 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال هم ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دا کړکېچ کم کړي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار کار سرتاج عزیز تیره ورځ پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفری دا خبره نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. او شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینې کړې. د هیواد د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمېر هیوادونو نن د تجربې له ځای سره نږدې یو معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجې د دې زلزلې زور 5.1 و او د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنۍ غونډو بللو غږ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلې او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي. دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمن مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مخال حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو تر کلی وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته جی، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته جی، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده، د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پوری خو د شلور پر شلور روان دي. خو کبه بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې د دغه طرف نفوذ لاندې دی، د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکل صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دوه قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن پخوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي، او د امن په نتیجه کې دې په علاقایي سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځ ته راشي، چې هغې په رڼا کې د چینی خلک چې دی نو هغه دې په ښه رولګلوي فضا کې د ترقی وکړي، او د کوم اقتصادي او تجارتی کوم دغه چې موجود دي، مواقع چې موجود دي، فرصتونه موجود دي، د دې نه استفاده وشي او ادھر ورولي او د دوستۍ یو فضا جوړ شي. بل طرف ته قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه خپل بقا، خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې وته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې ویني. نو دا دوه قوتونه موجود دي، او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي، یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات دي، چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي، امید پیدا کېږي، نو دې دوران کې سنا سدا سے واچول شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي، یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي، دا د جنگ قوتونه چې دي، دا په دواړو برخو کې موجود دي، په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود دي. نو دا یو بدقسمتي ده، او دا رسمي دی چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي، نو دا قوتونه یا سمې کوششونه مخکې دي، نو دغه د جنپرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او تمرکزونه کوي.
صحیح امل خټک صاحب، ډېره مننه ستاسو ټلیفون لاین دی خوسم، خو لږ خشه خرابي پکې د موږ وایي چې اورېدونکو ته ستاسو غږ ډېر صفا ورسېږي، ستاسو خبره ورسېږي. که موږ تاسو ته یو ور بیا ټلیفون وکړو، اوس بیا کته کوو او ټلیفون به بیا درته وکړو. حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین پرې سوی، خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی. حکمت اعظمي صاحب، تاسو سره کلی کوم حکمت اعظمي صاحب، پوښتنه دا ده چې لکه امل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه، تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي، د دوی بیانونه، د دوی اعلامیې، د دوی ژمنې، د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو، خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګرې ډلې چې ورباندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي، افغانستان پر پاکستان تور لګوي، هند پر پاکستان تور لګوي، چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي، بل خوا ته ترګرې ډلې کوي. ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یوه یعنی پیرالل په یوه وخت کې دوه شانتي پالیسي نه وي، که نه ځینې قوتونه په رښتیا هم حقیقي سته چې هغه غواړي تعلقات سم نسي او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي؟
ډېر مننه کاکا صاحب، زه فکر کوم چې دا درې هیوادونه افغانستان، پاکستان او دغه سې مجالس باندې چې دوی مشران سره لیدل کېږي هغه باندې له منځه نه ځي، او زه فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. د دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم، په دې باور لرم چې داسې کړی متاثر چې هغه نه پرېږدي یا سیویلین اداره، سیویلین لیډرشپ کم فیصلی چکی او یا کم پرامیسز چکی دا افغانستان پر وړاندې، پاکستان پر وړاندې هغه موافقت کامیابه کېدلو ته پرېږدي، نو د دې لپاره چې هغه اړیکې خرابې کړي داسې بالخصوص اسټابلش کړي، افغانستان کی بھی پاکستان کی بھی متاثرانہ
خبر تر سیج مشکل پکی راضی ساسو شاید سگنل کی بھی سگنل کار زنگ ہو بخشن واڑو ڈیر من بیا زنگ در تو امل خٹک سے پستا سو مخل رتو سو سے رغوس ڈیر صفا دی دس رتو سے سی یعنی تا سو هم دی تو ول سی دو فریق دی یو د جنگ کو تو نه دی یو د جنگ زد کو تو نه دی او پدی دری واڑو هوا دون کی حقا شتون لري پشتن دا د سی دا جنگی کو تو نه دی د جنگ کو تو نه دی دا پخپل وجود کی ډیر خود مختار دی دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري زده یو بل په ځدی استعمال کی
څنګه چې ما مخکې وې چې دا کوم قوتونه چې دي کړه جنگ کو جنگ خو خي قوتونه دي یا د اصلي قوتونه دي دا په دوڑو صبح دولتی ایسا دغه کمشتا افغانونو کمشتا او غیر دولتی سطح باندې مشتا نو دا بعضی وخت دا فرق هم ګران ځکه چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي نو زما په خیال باندې مسله کې د اما غدا چې تیرو دیشو پیزو دیشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنگی مشین پیدا شوی دی یا جنگی معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دے چې هغه ځنې خلک دا غي کاروبار دا غي ژوند دا غي مونږه تا چې دنو هغه د جنگ سره تګی دی او اوس هر کله چې دا زمونږه په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغه په نتیجه کې اوس تر ډیر وخته پورې دا بدمنی او دا د جنگ فضا نشي قائم دي یا خو یو قوم به چې قوم چې دنه هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړي د رنګ جن پرست او جریانه پالیسۍ به اختیار وي بل طرف ته دا خبره نه چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دنه دا فرصتونو نه موکي او ستو د پاره چې دنه هغه به یو بل سره کینی او ګواندی ملکونه به یو بل سره یو لار چاره لټي او د څولې ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی نو پدی باندې سر څو پوجي جن داري چې کوم جنگي معیشت ته یا جنگباز دلی دي دا غي مو په هم چې دا نو هغه تر ډیره د پوره افشاشي او اوسو پدی باندې پوجي چې دا جن څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي نو هغه سره هم چې دا نو د خپل کوم جنگي عزم چې دي یا کوم دغه چې منسوبې دي نو هغه هم په هغه شکل کې اوس هغه مخکې نشي بیا للی بوتله نو دې ته پاره چې دی نو اوس یو فضا دا چې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقي سطح باندې به د سولې د پاره لارې چارې لټوي په دې علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته
سم ایمل خټک صاحب تاسو یو ډېره بنیادي خبر وکړه هغه هم دا چې دوه ډلې دي یو جنگ پرست دي یو د سولې والا دي دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا دی بل دغه کراسم زې حکومت تازمی سیب زخی سوال وکم بیا به تاسو سره زم دی کې پښتنه ما سره ده حکومت تازمی سیب یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم جراوا خو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راتوکي چړنه راتوکي چې په افغانستان کې کپ دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه په بیا بحث وی خو د دولت کمی پالیسی جوړیږي یا هغه کې ولسمشر وی بیا ورګانونه دي په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالب ده کنه هغه ده چې هغه سول غواړي کومه تاسو
ما خیال کوم ته زمې سپ ټلیفون لائن پر سعودي بیا کوشش کوو. البته امل خټک سپ لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې تاسو وایستي دا په دولتي ارګانونو کې هم دي، ادارو کې هم دي او بهر هم دي، خو موږ اکثر لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه، افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي. خو بهرحال پاکستان چې کوم ځای ادارو ته راسو نو په ادارو کې زنانه کدارنګ کوټونه موجود وي، خو ادارو بهر څکم کوټونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لزی، کله قرباني بمباری کوي، کله جنگ کوي، دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په ضد عملیات روان وي. خو په ادارو کې دننه ترننه پوری داسې نه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول، 10 کسان ول نوکری لري کل، په دې چې دغه په هندستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه د سولې نه غوښته. په ادارو کې ځننه خو تصفیه عملیات کول ډیر اسانه وي، ولې داسې نه وي چې ملک هم دا مني چې ځینې خلک به یې سړنکاران هم دا مني چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سوي نه دي او نه داغو په ضد اقدام سوي دي.
ګوره دی دا خو د کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه ما مخکې وې چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. اوس سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم معامله شوي ده او هغه کې چې کوم خلک ملوثو دا غي نمونه هم سره د ښکارا شوي دي او هغه نو پاکستان ته ټلیفون هم کړی دي، تقریبا نه ټلیفون چې دا نو هغه شوي دي اته دا اړه طرف نه شوي دي، یو بیا دا وی په جواب کې شوی دی اته دا چې پوره خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي چې مور رضوان شهید کوم لګیا دی دواره تکا د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندستان د آمده یا دغه د دنیا چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو حقیقت منو نه او هغه نه مونږ انکار کوو تر هغه دا خبره مخکې نه ځي. دا مونږ بل چاته دوکان ورکو، دا مونږ خپل ځان ته دوکان ورکو. نو ټول کې اول خو هغه دولتي ارګانونه دي، هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي، پاهې کې مونږ ته دا قتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقه کې امن نه غواړي او علاقه کې چې دینو بدامنی غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دینو د اتیا زرو نه زیات کسان چې دینو هغه وجلی شوي چې دی کې ملکي خلک هم دي او دی کې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي. نو دا عمل د باندې د ژور فکر ضرورت دی او ستاسو څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دي دا هغه خلاف کیږي، نو دا هغه خلاف هم سناڅه کیږي ځنې خلک د خپل ځونونو نه دي شي، ځنې خلک چې دینو هغه د ته انتظاري کې پرېدا دا دومره ستریمه شپږمه چې د روزګار پاتې دی د مکمل کیو یا نه پس د نمو خلاص کوم مختلف سطح باندې مختلف کوششونه روان دي. خو ول متاسفانه چې په پاکستان به خبرو کم ځکه چې د پاکستان اوسیدونکو دلته مونږ ګورو چې پر ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا رغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دنه دا قسم صفایي وکړي.
خو دې کې یعنی تاسو هندوستان ته ځی راځي، په هندوستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ شوی دی یا جوړ کړل شوی دی چې ځینې عناصر دي چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند ز خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی، خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شالخوا یا د پاکستان خارجه پالیسی لخوا فوج ناشته. خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلیمنت داسې اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي؟ تاسو ته تللی لیدلم دي
نو ګوره چې خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې دنه د سیاسيانو رول چې دی د سیاسيانو ونده چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کومه تاسو اساس پالیسيانه وي پایې کې ډېر کم دی، ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندستان دی، کاغه بنگلاديش دی، کاغه نیپال دی، کاغه د ایشیا ملکونو یاد اومه پای کې مونږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته. نو که څوم الته کې مونږ کتل کې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته رالو نو هغه نه پس مونږ کتل چې په هند کې هم ډېر داغی دوری مخالفت شو بجائے دبی کے ٹولو ویلو ویچر داخل کارو شو نو آلتا ہوں مخالفت شو چی دن نریندر مودی پا دی علاتو کی ولی دا پاکستان دورو کا نو داغا قوتون چی کم دی آغا دوڑو خواہو تا موجود دی چی آغا دا نغواری چی پا علاقہ کے دی امن باشی پا علاقہ کے دی چی دینو ترکی دا پارا چی دینو گواندی ملکون دی سرا لاسونا گٹ کی سرا کوششونا گٹ کی منگونو چی پا نورو علاقوں کی یو علاقائی تاون موجود دی گواندی ملکونو کی دیو بل چی کم کبزو تیاغانی دی آگے بانے پردا چولو دا پارا دیو بل چی کم مضبوط یا تکڑا یا ترکی افتہ شو بی دی دا آگے نا فائدہ ہو چی تولو دا پارا چی دینو آگا یو بل سرا تاون کئی ولی زمونگا پا علاقہ کی منگورو چی دا ہندوستان دا پاکستان دا دشمنی پا وجہ بانے اسا پورے دا علاقائی تاون دا خبر چی دا آگا مخ کلاننا اس درست ہو کہ افغانستان ہم شامل شو چھ افغانستان پاکستان ہندوستان سر اخلا پالیسی چھ دن آغاز پاکستان حکومت افغانستان پالیسی دا داغے پرانا کی گوری چھ زما پا خیال بانے پکار دانے چھ بیلا بیلا اوکتے سی خو بیا ہم داو پکی ہونے وے پیلو شامل شوے دے نو دا مشکلات تھا او دا مشکلات بترے پوری چھ طرفو پورے زمونگا کا پاکستان دے کا افغانستان دے کا ہندوستان دے کا آغاز اخلا داخلی پالیسیانی و خارجی پالیسیانی تا یو جوور نظر رو نیچی و آغا جوور نظر دیده پا رو کی تیرای علاقائی امن او دا ترکی دا پارا تا کم مواقع کی دیده فرصتون دیده دینا فائده و چطور لده پا فکول پکا دی آغا دی اکرشی
یعنی دیکی او بلا خبر ملخطک سب داده چی پا پاکستان افغانستان و هند کی اولس سی دی تقریباً لوی آبادی اولس آغا سول غواری اگر جنگ نہ گواڑی اگر تجارت گواڑی اگر تگ رات گواڑی اگر یوشی اڑی کی گواڑی او دغه جنگیالی ڈلی سی دی جنگی ڈلی سی دی اگر پڈیر کم شمیر کی پاکستان کی زیاد تی تنور په مقابل کی خو په کم شمیر کی دی په افغانستان کی بہرحال استاد طالبانو په شکل کی ستاغو یو جګړه ده او بیا په هندوستان کی خو بہرحال دومری شواهد مخیتنه دراغلی اوس دې ته کو کتل سی دغه ډلی رایو ځای کړل سی د خو بیخی کم تعداد دی او دغه آبادی سیشل کروڑ د پاکستان ته یو نیم عرب د هند او افغانستان دی دا خو بیخی یعنی دومری لوی آبادی کې دا خلق ولی په دې جنگی باندې ډلو باندې غالب کېدلای نسی
نو خبر اداره چې یو خو دغه د جنگی ډلې چې دی نو هغه سره ټوپک ته هغه سره زور دی او دغه خبره دا ده چې هغه سره د دنې دولتي دارو هم چې د نوښکارا او پټ چې د نوې حمایت حاصل لې نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې له اوسه پورې چې د نو لګیا دې په میدان کې موجود دي او چې کله وغواړي نو اعلی خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزار شریف چې دا کومه واقع ده دا څه قسمه واقع کولی شي یا په پاکستان کې دننه مونږ ګورو چې دلته بعضې وخت ډېرې ټورسټي چې دی نو واقع شي نو هغوی په دې پوزیشن کې دي چې هغوی داسې قسمه کارونه کولی شي خو ولې اوس یو فرق راغلی دی او هغه فرق دا دی کہ اس ارکلا کے پکیاسی و سفارتی میدان کی دی ملکنو کے سب کے سخت راجی نو خلق دیر ذر ہوئی چھ اس با دا جنگی ڈلے دا دے مخالفت دا پارا سے اقدام پورتا قدم پورا کئی نو پدے وجہ بانے خلق مرتو کیا چیوی دی خلق تا مصفتہ رہے چھ دا کسما ارکتون سے دا پارا کی گی بلدار ہے چھ دولتونو کے دن نا عمر رو اس تا احساس پیدا شوی دے لکہ مونگا دا پتانکوٹ پا ربانی یا دا مزار پا واقع بانے مونگو قتل چھے آغا عمرہ رد عمل چھے لکہ مخ کے پتا سے واقع بانے دا دولتو نو کولو آغا رنگ رد عمل نو شو چھے فوراں چھے دے نو پا یو منگ بانے ابل مول بانے الزام لگو بلکہ آغای ہم پا دے بانے اس پوشیوی دی چھے دا کسما ارکتون چھے دی دا سر پارا کی گی نو آغای ہم دے او دا صبر پا ہم دے او دا دا اکل
نکارا ویشتی شروع کردیم دا زمان پا خیال بانی یا مضبط تبدیلی را خیلی ملخطک سیب دیر منان از حکمت آزمی سیب تزم تلیفون نه روخ که دی خوب الاخیر را دادی دا سکایپ للای را سر دی گورو چی رغی چنگ دی حکمت آزمی سیب یو زل بیا هر کلی در توای ما او آغا دا چی پا افغانستان کی لکه ما چی مخ کی و پشتن کرده و آغا دا چی پا افغانستان کی که تاسو و گوری دا دولت پا کچه باندی چی ریاست هم دی ارگانون هم لری اداری هم لری او مشران هم لری وزیران هم لری پارلمنت هم لری اساسی قانون هم لری دی طول تا که تاسو پا دی دولت پا تصویر کی و گوری نو آیا پا افغانستان کی دا سی دلی پا زیاد تعداد کی دی چی جنگ واری یا دا سی خلق یا بیا هغه خلک سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي، یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي، سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیر زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. دا ستای د نوی حکومت اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وطن ملی حکومت تر اتاک سره سیدی مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غنی پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غنی پر وړاندې دي څوک ودرې چې پاکستان ته کم اغشنیتې شو دی او کم پیووټ یې خپل پالیسی د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغه ته هیڅ مخالف نو. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګه مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کوي ډیر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبری کې دي د افغانستان هغه دې ته ډیر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښه اړیکې دی کې، او ډیر خلکو به ویل چې اشرف غنی د کورنی مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته پیووټ ونه کی، مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو رزم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره مو اړیکې شنه کو. دا صحیح دی چې هندوستان د افغانستان یو پخوانی یو تر ټولو پسمه کې شمال ګرځي دی او شا اړیکې سره ستي واغې د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په ژوند کې په افغانستان کې، او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسي تاسو تر هغه به تر کولای شئ، مګر تاسو ته دني هغه پری کنډیشنز ضروری دي چې هغه باید وشایست چې وو تاسو صادق یې پاکستان ته، یعنی دغه شرایط کدی پوره کړی چې پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولای شي، مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د پښه نو په اساسي لار یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لار د خپل پالیسی مخته یوسي دی، برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري، او هغه ښه ایمیج په خرابېدل دی، او دی دلته ځان ته دښمنان جوړي.
خو یو بل خبره حکمت اعظم صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غنی له راتګ سره داسې ښکارا سوز د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندیشنوي، او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غنی واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي، خو اوس داسې بیا بریښي چې هغه پالیسی باندې نظر ثانی سوي ده، هند او افغانستان یو ځل بیا رانږدې سوي دي. داسې تاسو ته بریښي هم دغه کېدای شي د بیا اندیشنې وړ وي د خبره پاکستان لپاره؟
دا سیدې رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه پالیسی به د هند پر وړاندې باندې بدل کړل، کله چې پاکستان څخه کم هغه اومۍ چې درلودي هغه ناهیلې شو، او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کوم توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي، نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډډ لاک ته ورسېدی، او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې
حکمت اعظم صاحب ستاسو ږغ ډیر صفاو، خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله. یمل خټک صاحب، اخیری پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا چې دلته یو یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځ سوچ او فکر وو، او خصوصا د هند په حواله ډیر حساسیت وو، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی کنه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې ستاسو دوی د پراغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډیر اندېښنه من لري که چرته هغه د پاکستان په توان نه وي، داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، دا چې دغه قسمه فشارونه دي، یو داخلي فشار دی ځکه چې د تیرو سو کلونو کې چې د کوم آبادی تباہی او بربادي رااله، او او عسکری پسندی او د ارتشکل کې چې وا هغه مزیر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږه دولت کې خلک ناشتي، هغه مولیدل، او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنه کې دی، د بدمنۍ لمنه کې دی، نو هغه نه هیڅ کوم پاکستان کې محفوظ نه شول. یو خدای دې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دنه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی، او هغه ذهن کې دی نو هغه د عسکری پسندی او یا د بدمنۍ خلاف او د بدمنۍ خلاف ته هغه امن غواړي، صلح غواړي، او تبدیلی واڑی کی هغه وای چې د خپل ژوند واک د نغر پامن کې کوم دوم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې د مخ کې دا وای چې صرف امریکا او غربي دنیا اوس ورته یو نوې فاکتور چې د هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی. چین هم چې د په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري او هغه ګټو د پاره چې د هغه په پاکستان باندې یا نور گوان کی ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه دیو بل ترکینی او خپل خبرې دی دا مسلې دی دا خبر وترو لا ریال کی نو زما په خیال باندې چې دنو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر غونډې زړې پالیسیانې زړو زوړ سوچ د جاري ساتي خولې په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې چې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي هغه رو لګیا دی مضبوطي کې او دا زوړ سوچ دی نو هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکاره کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېره ایمل خټک صاحب ستاسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی. په مخمو شه.